دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو لخوا بشري حقوق تر پښو لاندې کیږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له برتانیې نه په غیر امریکا ته له نورو اروپایي هیوادونو د مسافرینو پر راتګ د 1.5 ورځو لپاره بندیز ولګو، او مشهور امریکایي فلم ساز ټام هینکس او میرمنې دواړه په استرالیا کې د فلم د جوړولو پر مهال د کورونا په ویروس اخته شو.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوټونه کې لرو چې د کورونا د ناروغي د خپرېدو د مخنیوي د اقداماتو په لړ کې سږ کال په افغانستان کې د نوروز جشن نه لمانځل کیږي.
موافق څخه دا ډول کې تر څو دغه وایرس افغانستان کې کنټرول شي او نور خلکو ته ونه رسیږي.
د امریکا استازي زلمی خلیلزاد وایي داسې سوله غواړي چې په افغانستان کې امریکایي عسکرو پاتې کېدو ته ضرورت پیدا نشي.
سوله باید افغانستان کې اجازه بده که امریکا عسکر خود بکشه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستانی چارواکي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد اقدامات کوي. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې لرو، او د دې ترڅنګ د خبر او نظر او نیز رپورت هم اوریدلی سي. خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وړاندې کړي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د سولې پروسه اوږده ده او په دې برخه کې تدبیر او حوصلې ته اړتیا لیدل کیږي. اشرف غنی نن د پنجشنبه په ورځ د عبدالعلي مزاری د پنځه ویشتم تلین د لمانځلو په مناسبت په یوې ویډیویي وینا کې ویل چې د سولې پروسه د حکومت له اولیتونو نه ده. هغه وویل
در ختم مذاکرات صلح پارلمان کشور همه پرسی و اعلو جرګه در مورد توافق با طالبان فیصله خواهد کرد.
جمهور رئیس افغانستان ولسته ډاډ ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت ترسره شي او د حکومت مذاکرات او هیئت بازار له طالبانو سره خبرې پیل کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې د کرونا د وایروس ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي د اقداماتو په لړ کې سږ کال د نوروز جشن غونډو په ترڅ کې ونه لمانځي. افغانستان د کرونا د ناروغۍ د مشکوکو پیښو شمېر د زیاتېدو وروسته د دې ناروغۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
هیواد په کچه باندې د نوروز د لمانځنې لپاره چې کوم پروګرامونه په نظر کې نیول شوي دي هغه ټول وځنډول شي. له ولس څخه هم غوښتنه وشوه چې د نوروز شپو ورځو کې له تجمعاتو څخه ډډه وکړي تر څو دغه وایرس افغانستان کې کنټرول شي او نورو خلکو ته ونه رسیږي.
همدارنګه د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایان ډاکټر وحید الله مایار نن خبریالانو ته په واسطولي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د کرونا د وایروس ټولې 115 شپېته مشکوکې په حساب شوي چې وایي مثبت ختلي او د پاتې 155 نورو لابراتواري نتیجې منفي وي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. په ایران کې د کورونا د ویروس له خپرېدو وروسته په میلیونونو افغان مهاجرین او کډوال چې په هغه هیواد کې اوسېدل ځینې مجبور شوي دي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان ویل چې د ایران او افغانستان د ګډ سرحد په دوو رسمي لارو باندې د راستنېدونکو افغانانو شمېر د مارچ په میاشت کې دوه چنده زیات شو. دغه سازمان ویل چې د مارچ لومړۍ نیټې نه تر اوومې پورې 19,502 شپېته بې اسناد افغانان د اسلام قلعه او د میلاک په سرحدي لارو باندې د هرات او نیمروز ولایتونو ته راوختي دي. د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د اټکل سره سم په ایران کې له 3 میلیونه نه زیات افغانان اوسېږي چې 9,000 مهاجرین دي او باقي پاتې یا پاسپورټونه لري او یا بې له اسنادو نه هلته ژوند کوي.
وروسته له هغې چې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې د کرونا وایروس اوس وبا حالت ته رسیدلی، د اسهامو بازار سقوط وکړ او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ملت ته په یوې تلویزیوني وینا کې نوې اقتصادي اقدامات اعلان کړل. هغه د امریکا د عصبانی شوي ولس د آرامولو په خاطر له اروپا نه امریکا ته د مسافرینو پر راتګ بندیز ولګو، خو ښاغلی ټرمپ د بیړني حالت له اعلانولو نه ډډه وکړه.
په امریکا کې د کرونا وایرس زر بيخې ثبت شوې دي. لدې جملې نه 23 کسان مړه شوې دي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د وایرس د مخنیوي په اړه ملت ته وینا وکړه. په تازه محدودیتونو کې برتانیا شامل نه ده. ولسمشر ټرمپ د وړو تجارتونو ادارې ته لارښوونه کړې چې د وایرس لامل زیانمن شو کمپنیو ته پور ورکړي. ولسمشر د کانګرس نه واړي چې د پور ورکولو پروګرامونو ته د 500 میلیارد ډالرو بودیجه تصویب کړي. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د بانکونو د مشرانو سره وکتل او هغوی حکومت ته ډاډ ورکو چې بانکونه په ښه وضعیت کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان کرونا وایرس رسمن نړیواله وبا اعلان کړی ده. سپینه ماڼۍ په کانګرس کې د جمهور رئیس غوښتونکي ګوند د مشرانو سره په هغه پروګرامونو کار کوي چې میلیاردونه ډالر ارزښت به ولري. د استازو د مجلس دیموکرات غړي به نن خپله طرحه وړاندې کړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د ایتالیا حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو لوري د دوه هفتو پورې پټول هواد کې د خلکو په ګرځېدو باندې بندیزونه لګولي. رستورانونه، خونځي او تفریحي ځایونه ټول تړل شوي او له بلې خوا په دغه هواد کې د کورونا د سبب شو د پیښو شمیر د پنځشنبه په ورځ 1200 ته لوړ شو او د مړو شمیر 800 ته ورسید. په جنوبي افریقا کې 15 پیښې تثبیت شوې او په مصر کې د کورونا د ناروغانو شمیر 6 ته رسیدلی دی. له بلې خوا د هند حکومت هم د یوې میاشتې لپاره خارجیانو ته د ویزو پور کولو باندې پابندي لګولې او پر خپلو اتباعو باندې غږ کړی چې چین، ایټالیا، ایران او جنوبي کوریا ته د سفر کولو نه ډډه وکړي.
د کورونا د ساري وایرس د خبرېدو په سبب په نړیوالو بازارونو کې د سهم تاوان او په اقتصاد باندې ناوړه اغیزه هم داسې دوام لري. د پنځمه پورس په آسیا کې د ونډو بازارونو او تجارت ژور تاوان وکړ. په متحده ایالاتو او اروپا کې هم د پنځمه پورس د ونډو او اسهامو د بازارونو هم چندان زیات خوند نه و، تاوان کړی و.
د کورونا ساری ویروس چې تیر کال په دسمبر کې د لومړي ځل لپاره د چین د ووهان په ولایت کې د مرغانو او ځنګلي حیواناتو په مارکیټ کې خپور شو، د نړۍ 144 هیوادونو ته وسرایت کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 1,00,000 خلک په دې ناروغۍ اخته دي، چې د جملې نه څه د پاسه 3,300 مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا موزی ویروس په چټکۍ سره د نړۍ مختلفو برخو ته د خپرېدو په حالت کې دی او ممکن چې په راتلونکو ورځو او هفتو کې عمومي وضعیت نور هم خراب شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ډاکټر ټیډروس ویل چې دا سازمان څلور ساعته د دې وبایي ناروغۍ خپرېدل ارزیابي کوي. کوم خلک چې د کورونا د ویروس له ناروغ سره په تماس کې واقع شي، لومړی ورته نرمه تبه پیدا کیږي. حکم ناروغان چې مرونه زیاتی او مخکنی ناروغي ولري وضعیت یې زر خرابېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خلکو باندې غږ کړی چې لاسونه تل په صابون باندې پاک وینځي، پر خپلو مخونو د لاسونه نه وایي او له هر هغه شانه د ځان لرې وساتي چې ټوخیږي او یا تبه لري، او که دوی تبه لري نو په کورونو کې دي کینی.
د روسیې د پارلمان د سنا مجلس د فدراسیون شورا د هغه هیواد په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو طرحه د پنځمه په ورځ منظور کړله. د دې بدلون له مخې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین کولای شي چې د پنځمه دورې لپاره ممکن 2 ځلې ځان کاندید کړي او 14 کاله نور په قدرت کې پاتې شي.
د متحده ایالاتو حکومت د بشري حقوقو په ارتباط خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی. په دغه رپورټ کې چې د چهارشنبه په ورځ پور شوی، افغانستان، پاکستان، چین، ایران، وینزویلا او کیوبا ته اشاره شوې ده. د متحده ایالاتو د دې رپورټ له مخې ویل شوی چې په افغانستان کې حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو له بشري حقوقو نه سرغړونې کړې دي. په دې کې غیر قانوني وژنې، په قصدي ډول د خلکو نیول، تریتم کول او پر چونلسانو باندې حملې شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت په رپورټ کې په دولتي ادارو کې فساد، د میرمنو په خلاف تشدد، قضیو ته نه رسیدګۍ، د جنگ لپاره د ماشومانو جبري استخدامول او د ماشومانو نه د جنسي غرضونو د پوره کولو لپاره استفاده، انساني قاچاق او نورو فسادونو ته اشاره هم شوې ده. په دې رپورت کې په واشنگتن کې د چهارشنبه په ورځ پور شوې، له افغانستان نه علاوه د پاکستان حکومتي چارواکي، د پښتون ژغورنې، د غورزنګ یا پی ټی ایم د غړو په ضد اقداماتو له امله ګرم ګڼل شوې دي. او مشهور امریکایی اکټور او د فلمونو د اکیډمۍ د جایزې وړونکي ټام هانکس د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دی او میرمنې په استرالیا کې د کورونا په نوي ویروس کووېډ 19 باندې اخته شوي دي. د ټام هانکس میرمنه ریتا ویلسن هم د فلمونو مشهوره ستوري ده. دواړه درې شپېته کلن دي او د مشهور امریکایي سندرغاړي الویس پرسلی پر ژوند باندې د یو مستند بیوګرافیکي فلم د جوړولو لپاره استرالیا ته سفر کړی و. داود دې سات خبرونه چې تاسو واشنگټن نو اوریدل.
کابل دې کزابل، تخار دې کهرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان د سولې بهیر اوږد بهیر دی او زیاتې حوصلې ته اړتیا لري. جمهور رئیس اشرف غنی دا هم وایي چې له طالبانو سره د کېدونکو توافق وروستۍ پریکړه به لویه جرګه یا پارلمان کوي. د بل خوا د جمهوري ریاست سلاکار ویلي چې د طالب زندانیانو خوشي کول به تر پنځو میاشتو پورې وخت ونیسي. نور حال زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
که څه هم د طالب زندانیانو د خوشي کولو او د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ راپورته شوی جنجال لا په ځای دی. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبان سره د سولې بهیر اوږد بهیر دی او حوصلې ته اړتیا لري. ولسمشر غنی د مزاری د تلین د یاد په اړه په وینا کې دا هم وویل چې له طالبان سره مذاکره کوونکی پلاوی به حکومتي وي او د سولې په خبرو کې به د ټولو خلکو غوښتنې او غږ واوریدل شي.
در ختم مذاکرات صلح پارلمان کشور همه پرسی و اعلو جرگه در مورد توافق با طالبان فیصله خواهد کرد.
په همدې حال کې له تولو نیوز سره په امریکا کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته د چا اجازه پرته راغلي او که امریکا وغواړي چا ساکر وباسي د چا اجازه ته اړتیا نه لري.
دلیلی که ما یک سال و چند ماه را تیر کردیم با طالب در بحث دریجه ایست که ما میخواییم که یک صلح بعد افغانستان که اجازه بده که قوای امریکا ضرورتش دریجه نباشه و اگر افغان ها نخواهن امریکا هنوزم بمانه ایجه عسکر خود بکشه.
در ډول د ولسمشر سلاکار فضل محمود فضلی په ټویټر ویلي چې د طالب زندانیانو خوشی کول مشروط دي. اول شرط دا دی چې د دغو بندیانو خوشی کول د یو زماني جدول په اساس پکیږي چې څلور یا پنځه میاشتې به وخت واخلي. د سولې فعالان وایي چې د زندانیانو خوشی کول د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه لیک کې دي.
طالبان اوس تر اوسه پورې په د توافقنامې په تطبیق باندې او د خپل بندیانو په خوشی کېدو باندې اصرار کوي. د هغوی په پالیسۍ کې کوم تغییر نه دی راغلی. زه فکر نه کوم چې طالبان دې په اسانۍ باندې په دې اړه باندې نتاف وخي، ځکه دا په خپله بیا د توافقنامې د متن نه سرغړونه ده.
نظامی کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل بیا وایي چې د زندانیانو خوشی کول باید اصول ولري
او د دې تضمین وجود باید ولري چې نور خو جهاد خلاص نه، نور خو جهاد نشته، نو جنگ قدرت ده. دوی باید تنظیم وکړي، نور باید جګړې ته نه ځي، نور باید خطر نه ورځي. نو داسې خو نه شي کېدی چې زندان خوشی کوم بیرته ماوز.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړه لیک له مخې باید 15,000 طالب زندانیان تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې خوشي شي. خو ولسمشر غنی تیره ورځ فرمان ورکړ او وی ویل چې د 1500 طالب زندانیانو د خوشي کولو لړۍ به د شنبې له ورځې پیل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا هڅې روانې دي تر څو د غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي روغه جوړه وکړي. د بلې خوا د عبدالله ټیم وایي چې ژر به د والیانو او ولسوالانو د معرفه کولو بهیر بیرته پیل کړي. د امریکا ژغ خبریال ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ لري.
دا محمد اشرف غنی او عبدالله ترمن سیاسي جوړجاړي ته رسیدو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې هڅې روانې دي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د عبدالله ټیم وایي چې د لوړې لمراسم وروسته د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ کومه لیدنه نه ده شوې، خو د دواړو خواوو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا هڅې روانې دي. دا دغه ټیم یو ویاند امید میسم امریکا غا ته وویل
تلاش های همکاران بین المللی ما به
دا نړیوالو همکارانو هڅې په یو ډول جریان لري هڅې روان دي چې د حل یو لاره پیدا شي او موږ هم په وار وار اعلان کړي چې په هر ډول شرایطو کې به د خبرو او مذاکرې دروازه زموږ لخواونه تړل شي پرون مو یانې د لوړې مراسم وړاندې ل یو درې څخه خبرې کولې او نن د ټول شموله دولت کارونه جریان لري او موږ په یو بل درې سره ډګر ته دن نشوي یو ښاغلی میسم زیاته کړه چې ژربه د والیانو او ولسوالانو د معرفي کولو بهیر هم بیرته پیل شي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دواړه خواوې باید تفاهم ته ورسیږي ښاغلی خلیلزاد له تلونیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د تفاهم او دې مسلې ته د حل لارې پر موندلو کار کوي
هر دو طرف گفتن کې
دواړو خواوو ویلي چې غواړي مذاکرات دوام وکړي چې د حل یوه لاره پیدا شي او موږ هم په دې مشغول او بوخت یو چې د حل لاره پیدا شي باید یوه لاره پیدا شي ښاغلی خلیلزاد هیله وښوده چې غنی او عبدالله د دې ستونزې د حل لپاره اراده ولري ځکه چې د هغه پر وینا دا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده او د سولې خبرو ته په پاملرنې په دې شرایطو کې د دواړو مشرانو ترمنځ سیاسي هوکړې ته جدي اړتیا ده ښاغلی خلیلزاد زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره یو ښه فرصت ترلاسه شوی او خبرداری ورکړ که د غنی او عبدالله ترمنځ اختلافات دوام وکړي ښایي د افغانستان پر امنیتي وضعیت د حکومت پر اوسنیو تشکیلاتو او د سولې پر بهیر منفي تاثیر وکړي د افغانستان جمهوری ریاست په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو د ارګ ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د دغو سیاسي لانجو له امله د کابینې جوړول دوه اونۍ ځنډولي تر څو د حل یوه مناسبه لاره وموندل شي جمهور رئیس د لوړې په ورځ هم یادونه وکړه چې د سیاسي ګیلو د لرې کولو لپاره حکومت یې خبرو ته بشپړ تیار دی چې له سیاسي اقشارو سره خبرې وکړي حکومت به یې ټول شموله وي او پر ملي یووالی زیات ټینګار وکړ او رښتیا هم د سولې او امنیت لپلوه زموږ د هیواد سیاسي وضعیت دا ایجابوي چې د یو چت لاندې موږ دا لوی موضوعات حل کړو او سره یو ځای واوسو
حل بکنیم و با هم باشیم
په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یماماتو د پنځشنبې په ورځ له ښاغلي عبدالله سره په لیدنه کې په یو ټول شموله حکومت کې د افغان مشرانو د راغونډېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی ښاغلي یماماتو د یو داسې حکومت جوړول چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي له طالبانو سره د سولې د خبرو مرکچی پلاوي د جوړولو لپاره مهم بللی دی غنی او عبدالله د دوشنبې په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس په توګه لوړې وکړې د اختلافاتو په دې لړ کې ښاغلی غنی د چهارشنبې په ورځ په یو فرمان کې د افغانستان اجرایه ریاست لغوه کړ خو ښاغلی عبدالله په غبرګون کې وویل چې نوموړی د افغانستان جمهور رئیس نه دی او فرمانونه یې اعتبار نه لري
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ ورځپاڼو په افغانستان کې روانو سیاسي لانجو ته پام راړولې دی برطانوي ورځپاڼې ګارډین په یو وخت د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله د لوړې پر مراسمو تبصره لیکلې
بسم الله الرحمن الرحیم په نام خداوند بزرگ جل جلاله سوګند یاد میکنم د افغانستان د خپلواکۍ ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د خلکو حقوق او ګټه خوندي کړ
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی خدای جل جلاله په نامه وړاندې کوم چې د اسلام د سپیڅلي دین پیروي او ساتنه وکړم د اساسي قانون او نورو قوانینو رعایت او د تطبیق څارنه وکړم
نیویارک ټایمز او ورځپاڼې لیکلي چې د موازی حکومت د مخنیوي لپاره اوږدې خبرې ناکامه شوې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي تلونیو سره په وروستۍ مرکه کې په دې اړه وویل
ما کوششای زیات کردیم تا ساعت 4 نیم صبح هم روزی که تالیفات هر دو تالیف صورت گرفت در بحث بودیم ملاقات هم صورت گرفت بین جناب دکتر صاحب اشرف غنی و جناب دکتر صاحب عبدالله اما بالاخره بدبختانه به نتیجه نرسیدیم که کار خوب نبود
گلوب اند میل لیکلی ساکال د مارچ له اتمې یاد خزو له نړیوال ورځ سره په یو وخت د افغان خزو د حقونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي گلوبن میل لیکلی له طالبانو سره سوله د افغان خزو د حقوقو په بای کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر هیلری کلینټن هم دې اندېښنو ته په کتو د ملګرو ملتونو په غونډه کې وویل
Women must be included and
په افغانستان کې د سولې په هر هوکړه کې باید ښځې شامل وي او د هغوی حقونو ته درناوی وشي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې، اقتصادي ودې او د هرې هوکړې د دوام لپاره ښځې مهمې دي. که ښځې څنډې ته شي، د پایدار سولې لیدلوری به له منځه لاړ شي. که ټولنه سره وویشل شي او ښځې منځوي شي، ډېر احتمال لري چې ترهګر ځان ته پناه ځایونه پیدا کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې له طالبانو سره له هوکړې وروسته افغانان د دغه هوکړې جزئیاتو ته اندېښنه لري یو مطلب خبر کړی دی. دغه ورځپاڼې د افغانانو د څو مهمو اندېښنو یادونه کړې او لیکلي دي چې ډېر کسان د دې هوکړې مبهمو ټکو ته اندېښنه لري. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن امریکا غږ ته په دې اړه وویل
هغه څه چې ما اوریدلی د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي پټې معاملې نه وي، یوازې محرمې برخې وي. هغه وویل چې دا د محرمو قراردادونو توپیر دی او کانګرس ته به وښودل شي. هغوی هڅه نه کوي چې د موافقې یو څه برخې له چا پټې وساتي. زه نه پوهېږم چې څه پکې دي. زه په دې باور یم چې یو شمېر برخې تایید شوي دي، خو هغوی غواړي چې خصوصي وساتي. خو موږ عام خلک تر اوسه نه پوهیږو چې دا شرایط څه دي. دا ډیره مهمه ده چې ټول په دې پوه شي چې دا شرایط څه دي. موږ وایو جدي یو، خو زه فکر کوم چې دا جدیت به د وخت په تیریدو سره معلوم شي، نه اوس.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی هوکړې او د هغې په ځینو برخو د افغان ولسمشر اشرف غنی نیوکو ته پام را اړولی چې د طالب بندیانو د خوشکېدو په شرایطو غږېدلې و. خو د طالبانو پخوانی څارنوال جلال الدین شینواری امریکا غږ ته ویلي
یو هیئت د بندیانو د کمیټې د امارت اسلامي را روان دی. دلته مسؤلین د ولایت به مرسره وي. د هر ولایت د مسؤل د خانه به بندیان تشخیصیږي او پس لغنه به د بندیخانې نه را خوشې کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس اعلان کړی چې له اروپایي هیوادونو څخه امریکا ته ټول سفرونه ځنډوي. دا فیصله سر له سبا څخه عملي کیږي. په دې باره کې پام وکړئ د احمد شکیب دوست رپورت.
امریکا کې د کورونا وایرس زر پیښې ثبت شوې دي. له دې جملې نه 2 کسان مړ شوي دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په شپه د وایرس د مخنیوي په اړه ملت ته وینا وکړه.
د راتلونکو 2 ورځو لپاره موږ له اروپا نه امریکا ته ټول سفرونه ځنډوو. تازه حکم به د جمعې له نیمای شپې نه عملي شي.
په تازه محدودیتونو کې برېټانیا شامل نه ده. ولسمشر ټرمپ د وړو تجارتونو ادارې ته لارښوونه کړې چې د وایرس له امله زیانمنو شویو کمپنیو ته پور ورکړي. ولسمشر له کانګرس نه غواړي چې د پور ورکولو پروګرامونو ته د 50 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړي.
بالاخره زه پر کانګرس غږ کوم چې ژر تر ژره امریکایانو ته د مالیاتو د کمولو زمینه برابر کړي. تمه ده چې دوی په دې مسله په ډیر قوت غور وکړي.
ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د بانکونو له مشرانو سره وکتل او هغوی حکومت ته ډاډ ورکړ چې بانکونه په ښه وضعیت کې دي.
فکر کوم چې مارکیټونه به د کورونا وایرس له امله د خبرونو په سرټکو کې راشي.
د روغتیا نړیوال سازمان کورونا وایرس رسمن نړیواله وبا اعلان کړه. سپینه ماڼۍ په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند له مشرانو سره پر هغو محرکو پروګرامونو کار کوي چې میلیاردونه ډالر به ارزښت ولري. همدارنګه د استازو د مجلس دیموکرات غړي به نن خپل طرح وړاندې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لاري pashtovoa.com.
صفیه همدرد هغه لومړی میرمن ده چې له څو کلونو راهیسې د غزنی په ولایت کې د امنیت قومندانۍ لپاره کار کوي. دا وایي ډيري میرمنې لستونزو سره سره بیا هم کار کولو ته دوام ورکوي.
ما از روزی کې د صفوف پولیس آمدم کار میکنم، زحمت میکشم، واقعیت فامیل سرم افتخار میکنه او مردم هم قسم احترام مداره.
ډیر شوکه درلود چې د افغان امنیتی ځواکونو سره کار وکړي. اوس هغه د غزنی د ولایت د پولیسو په اداره کې کار کوي. د ډیرو ستونزو ګاللو وروسته بریالی سوه او د شپږو کلونو لپاره د نارینه اسکارو په مرسته په مختلفو برخو کې کار وکړ. اوس خوشحاله ده چې د ټولنې د خدمت مصدر ګرځېدلې او د دې کار ته د احترام په سترګه کتل کېږي.
انداخت سلاحهای تفنگچه M16 کلاشنکوف و پیکا آشنایی با انواع
د افغانستان حکومت د شوزو اسکارو د پاره اسانتیاوی برابری کړي. هغه نجونه د امنیتی ځواکونو سره کار کوي چې دوی د دې دندې وړتیا لري.
یو بل دی چې کله موږ نشوای کولای چې سیاسار یا کور خلک موږ تلاشي کوو، اوس دی چې د موږ سدي ډېر نیمه په وظیفو کې اسانتیا راغلې ده، ځکه چې دی ډېر داسې وخت شوی دی طالب تللی دی، د سیاسارو په قط کې پټ شوی دی، د موږ په عملیاتو کې پاتې شوی. یا مثلا سلا د ورکوي سیاسارو ته، هغه د ځان سیږدي موږ نشي کولی چې هغه تلاشي کوي، نو د موږ په عملیاتو کې ډېر اسانتیا راسي.
د غزنی ولایت د پولیسو مسؤلین وایي چې موږ په عملیاتو او تفتیش کولو کې ښځو اسکارو ته ډېر سهولتونه برابر کړي. هغه اندېښنې چې ښځې په وسلوالو ځواکونو کې لري، هغه د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت دی. د غزنی ولایت د پولیسو په لیکو کې تر اویاو تنو زیاتې ښځینه پولیسې کار کوي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
دا هم د دې خپرونې وروستی رپورت. د افغانستان د خوست ولایت ځینو قومي جوړښتونو پریکړه کړې چې د مخدره موادو پلورونکي او کارکونکي به نه یوازې جریمه کوي، بلکې له هغوی سره به راشه درشه هم پرېږدي. په دې باره کې پام وکړئ د ابراهیم رحیمي رپورټ.
د تڼۍ ولسوالۍ دلته راغونډو شوي قومي مشران او ځوانانو د قومي جوړښت پر اساس په یوه تړون کې د مخدره موادو پر قاچاق، خرڅلاو او استعمال کلک بندیز ولګاوه. د دغه تړون له مخې کړه د ولسوالۍ په هره سیمه کې چې مخدره مواد خرڅ او یا وڅ کول، د نقدي جریمې تر څنګ به ټول قوم ورسره د راشه درشه اړیکې هم پرې کوي.
کوم نفر چې مثلا مواد مخدر خرڅوي، هغه به ورسوبه یو لک افغانۍ به جریمه کوو. یغې نه پاس په بیا دغه نفر په مړی په ژوندۍ په کوم باندې کدی هغه ونکړو سر په نظر دې خبره نه ونکړو کبه چیرته په دغه ولک افغانۍ دای جریمان دی دای اصلاحو، نو بیا به میږي کوم سړایو ان شاء الله.
د دې ولایت ترني اسماعیل خیل او مندوزی او یو شمیر نورې هغه سیمې دي چې په دې ولسته یو کې د مخدره موادو د بشپړ بندیز لپاره پر نقدي جریمې سربیره د ځینو نورو ګامونو اخیستو جلا تړونونه کړي دي. دا ګام وروسته له هغه وچت شوی چې په دې ورسته یو کې د روغدو کسانو د شمیر ډېرې دوه په اړه اندېښنې مخ پر زیاتې دودي.
د خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو غټه کې د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو له بشري حقوقونو سرغړونه کړې دي. په دې کې غیر قانوني وژنې په قصدي او عمدي ډول د خلکو نیول، ترې تم کول او په ژورنالیستانو باندې حمله شامل دي. په دې کلنی رپورت کې د پاکستان چارواکي د پښتون ژغورنې د غورځنګ پی ټی ایم د غړو په ضد د اقداماتو له کبله هم ګرم ګڼل شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای پریکړه کړې چې د کورونا د ویروس د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په خاطر سکال د نوروز جشن د غونډو په ترڅ کې اونل مانځل شي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د تیرو څلورو ساعتونو په دوران کې په ایران کې د کورونا د ثبت شوو پیښو شمېر 1015 ته رسیدلی او تر اوسه پورې 409 کسان مړه شوي دي. ورسته له هغه چې روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کورونا ویروس د پینډمیک یا اوبا حالت غوره کړی، د اسامو او ونډو بازارونو سقوط وکړ. متحده ایالاتو جمهور ډونالډ ټرمپ ملت ته په یوې تلویزیوني وینا کې اقتصادي اقدامات اعلان کړل او د برېټانیې نه بغیر امریکا ته له نورو اروپایي هیوادونو نه د مسافرینو په سفرونو باندې د یوې میاشتې لپاره بندیز ولګاوه. په ایران کې د کورونا د ویروس خبرېدو وروسته په میلیونونو افغان مهاجرین چې په هغه هیواد کې اوسیږي ځینې مجبور شوي دي چې بیرته د اسلام قلعه لارې افغانستان ته راستانه شي. د ایټالیا حکومت د کورونا د ویروس خبرېدو له ویرې دوه هفتو پورې په ټول هیواد کې د خلکو په ګرځېدو بندیزونه لګولي، رستورانونه تړل شوي، ښوونځي او تفریحي ځایونه هم تړل شوي او هند هم د خارجيان ته د بيزين ورکول لپاره دی مشت بنديس ولګو.
قدر من اوریدن کوست مشت خبرون پای ته ورسید. د امریکا ژ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. لږ وروسته به د ریخ خبرونه پیل شي. تاسو ته وایم